Adiós.
سلام د افغانستان په وخت سهار او بجې شوې نن شنبه د زمری یا صد میاشتې اتمه او د جولای دیرشمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پایلې په لنډو خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو تنظیمونکي رامیز الکبروف د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پرونی حمله وغندله. په دې لوبغالي کې پرون مازدیګر په داسې حال کې د لاسي بم چاودنه وشوه چې د شپږیزې په نوم د افغانستان د کرکټ لیګ لوبه پکې روانه وه. د کابل ایمرجنسي روغتون ویلي چې په دې چاودنه کې 14 کسان ټپیان شوي دي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت ویان د تیرو دوو ورځو په سیلابونو کې د 13 کسانو د مړینې خبر ورکوي. محمد نسیم حقانی بېګا ازادي راډیو ته وویل چې د سیلابونو خلکو ته درانه مالي تلفات هم اړولي دي.
تیر دو ورځې کې چې کوم سیلابونه راغلي د سیلابونو له امله زموږ 13 تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي. په لسګونو د خلکو کورونه ویجاړ کړي دي او په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې د دې سیلابونو له امله تخریب شوي دي.
د ښاغلي حقانی په وینا لس کسان د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو موټر د ډوبېدو په پیښه کې او 8 کسان په کندهار کې د سیلاب له امله مړه شوي دي. د زابل دامي روغتیا رئیس وایي سیلابونو په دې ولایت کې شپږ کسان وژلي او ډیر مالی زیانونه یې اړولي دي. ډاکټر عبدالحکیم حکیمی بېګا ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
تر اوسه پورې شاوخوا شپږ کسان شهیدان شوي دي. په اوبو کې ډیر کورونه وو، ډیر بڼونه وو، ډیرې کروندې هغه یې ټول له منځه وړي دي او ډیر زیات څاروین او مالونه یې هم له ځان سره وړي دي.
د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت او نورو سرچینو د معلوماتو له مخې د تیرو څو ورځو په سیلابونو کې ټول 46 کسان مړه او تر سلو پورې کسان ټپیان شوي دي. اوکراین د روسیې د هغې ادعا په اړه څېړنې پیل کړې دي چې وایي د اوکراین پوځ د ختیځ دونیسک سیمې پر یوه زندان برید کړی. کیف دا ادعا رد کړې ده. په دې پیښه کې هغه 40 تنه بندیان وژل شوي دي چې پر ماریپول ښار د جګړې پر مهال اسیران شوي وو. د روسیې د دفاع وزارت او په دونیسک کې د روس پلاوه بلتون پالو لخوا په ورکړل شویو راپورونو کې چې تایید شوي نه دي ادعا شوې چې د اوکراین پوځ دا زندان د امریکا د پرمختللې حمارس توغندي په وسیله په نښه کړی. خو د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر رسیز په یو بیان کې ویلي روسیې دا ادعا د هغه حقیقت ته پټولو لپاره کړې چې په دې زندان کې د اوکراینی اسیرانو پر وړاندې روان دي. او د بندیانو د احتمالي تبادلې په اړه د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونیو خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. انتونی بلینکن او سرګی لاوروف په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د هغو بندیانو پر تبادلې خبرې کړې چې ښایي د امریکا د باسکټبال نامتو ستوري بریتنی کرینر او د روسیې د وسلو سوداګر ویکتور بوت هم پکې شامل وي. ښاغلي بلینکن پرون د جولای په 9 دا خبرې سپینې او مستقیمې وبللې چې تر هر څه مخکې د بندي شوو امریکایي وګړو پر خوشي کېدو متمرکزې وي. پر گرینر سربیره بلینکن ویلي چې متحده ایالات امریکا د سمندري ځواکونو د پخواني سرتیری پاول ویلان پر خوشی کېدو هم ټینګار کوي. خبرونه مو واوریدل. په دې خبرونه کې به واوري د بشری حقوقو د څار سازمان یو چارواکی لویدیس هیوادونه له افغان پناه غوښتونکو سره په تبعیضي چلند تورن کړل.
یو لوی او ښکارا استثناء د اوکرایني کډوالو په برخه کې و.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د افغانستان رسنیو په تیر یو کال کې وژن کې ضربه لیدلې ده.
په افغانستان کې د 1500
او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکاریو د پراختیا غوښتنه کړې ده.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکاریو د پراختیا غوښتنه کړې. بلاول بوټو زرداری پرون د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې سوله ایز باثباته او وصل شوی افغانستان د سیمې د پرمختګ لپاره مهم بللی. هغه له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې هیله څرګنده کړې وه چې د پاکستان او چین په اقتصادي دهلیز کې افغانستان هم ورګډ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکارۍ د پراختیا پر اړتیا ټینګار کړی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي ګډون او ارتباطاتو پراختیا ته یې هیله څرګنده کړې. ښاغلي زرداری دا څرګندونې په تاشکند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د پرونۍ غونډې په څنډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان لمخې ښاغلي زرداری د ټاپي د ګاز د نلیکې او د کاسا زر د پروژو په ګډون د سیمه ایزو اړیکو او عامه تاسیساتو د پروژو په رغونه کې د خپل هیواد پر ژمنه ټینګار کړی. د بیان لمخې زرداری ویلي چې پاکستان د یو سوله ایز باثباته مرفه او وصل شوي افغانستان پر غوښتنه ولاړ دی او ټینګار کوي چې په افغانستان او سیمه کې د څلورو لسیزو جګړې د پای ته رسولو او د سولې او ثبات د ټینګښت احتمال شته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د حکومت له لوري د هغو ګامونو یادونه هم کړې ده چې د بیان له مخې له افغانستان سره د دوه اړخیز تعامل او د نړیوالو بشري مرستو د سمون په برخه کې اخیستل شوي دي. بلاول زرداری د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره په تاشکند کې دی. پاکستان د دې سازمان دایمي غړی دی او افغانستان د پخواني نظام د سقوط تر مهاله د ناظر په توګه غړیتوب پکې لري. معلومه نه ده چې له دې وروسته به په دې سازمان کې د افغانستان د موقف په اړه څه پریکړه کیږي، ځکه د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. ښاغلي زرداری له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره هم د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. د سینهوا خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلي زرداری ویلي چې دای غواړي د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي کریډور کې د افغانستان د ورګډولو په مسله کې هم جدي غور وکړي.
و هم اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری یو ځل بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکاریو د پراختیا غوښتنه کړې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان یو چارواکي لویدیس هیوادونه له افغان پناه غوښتونکو سره په تبعیضي چلند تورن کړل. د هیومن رائټس واچ اجرایي رئیس پرون په یو آنلاین بحث کې د خبرو پر مهال وویل چې په لویدیسو هیوادونو کې د اوکرایني کډوالو په پرتله له افغانانو سره په دې دلیل ناوړه چلند کیږي چې افغانان مسلمانان دي. په دې اړه جزئیات احمد تکل راکوي.
د بشری حقوقو د څار د سازمان اجرایي رئیس کینت راتوای چې لویدیځو په خاص ډول اروپایي هیوادونو د اوکرایني کډوالو پرتله له افغانانو سره ډیر توپیری چلند وکړ. له افغانانو سره د اروپایي هیوادونو پر توپیری چلند له دې مخکې هم د بشری حقوقو فعالانو انتقادونه کړي وو، خو ښاغلی رات پرون په یو آنلاین بحث کې د اروپایي هیوادونو دا کار له اسلام څخه بیره او نشالي توپیر وباله.
یو لوی او ښکاره استثناء د اوکرایني کډوالو په برخه کې و چې د میلیونونو په شمیر کې اروپا ته ننوتل. اروپا دروازې ورته پرانیستې، په پراخه ټنډه یې هرکلی ورته ووایه او سمدستي یې ځای پر ځای کړل. تاسو د اوکرایني کډوالو کمپونه نه وینئ، دوی د خلکو په کورونو او نورو ځایونو کې دیره شول، خو په ډېر ښکاره توپیر سره ښکاري چې اروپایانو نه یوازې افغانانو بلکې د سوریې، اریتریا، سودان او نورو هیوادونو کډوالو ته څه ډول هرکلی ووایه. زه فکر کوم چې د دوی دې کار ته پرته له دې چې له اسلام څخه ویره او نژادي توپیر ووایو بله مناسبه کلمه نشته.
په بیګانی آنلاین بحث کې د افغانستان په پخوانی دولت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم خبري وکړي. میرمن اکبر د هغو ستونزو یادونه وکړه چې له افغانستانه وتلی دي. نه دلته یو شی پاتو. میرمن اکبر د هغو افغانانو د ستونزو یادونه وکړه چې له افغانستانه وتلي دي خو اوس بې برخلیکه د سیمې په هیوادونو کې پراته دي.
د اوکراین وضعیت د افغانانو لپاره دا خبره ور یادوي چې دلته د مشارکت یو احساس چې و او دا تمه وه چې له هغو کسانو سره به مرسته وشي چې د دې هیوادونو د هڅو مستقیم ملاتړ یې کړی. دا یو هم عملي نه شول. ما ته هره ورځ د هغو خلکو پیغامونه را رسیږي چې په ډیرو سختو شرایطو کې او له یوه قانوني برخلیک پرته د سیمو په هیوادونو کې اوسیږي.
د 2021 کال په اکتوبر میاشت کې په کابل کې د جمهوری نظام له سقوط وروسته لسکونه زره افغانان بهر ته کډوال شول. ځینې د افغانان د امریکا او د امریکا د متحدانو په مرسته خوندي ځایونو ته بیول شوي، خو زرګونه نور چې د نړیوالو له مرستې پرته په انفرادي ډول اروپایي هیوادونو ته رسیدلي اوس مهال بې برخلیکه پاتې دي او د ژوند له سختو شرایطو سره لاس و ګرېوان دي. خو در روان کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته اروپایي هیوادونو سلګونه زره اوکراینی کډوالو ته په خپلو خاورو کې د ژوند نسبي ښه امکانات برابر کړل.
په لویدیځ کې له افغان کډوالو سره د تبعیضي چلند په اړه مو د عصمت څاروان راپور واورید. بلخوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته منلې چې له افغانستانه د بریتانوي ځواکونو د وتلو او په تیره د خلکو د تخلیې په پروګرام کې ډېرې نیمګړتیاوې وې. بریتانوي چارواکو هم دا راز ویلي دي چې دوی نشي کولای هغو افغانانو ته چې د بریتانوي ملکي موسسو لپاره یې کار کړی له افغانستانه د ایستلو ډاډ ورکړي.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې له افغانستانه د برتانیا د پوځي ځواکونو د وتلو په پروګرام کې یو لړ نیمګړتیاوې او تیروتنې وي او ورسره یې د ډیری هغو افغانانو پر مخ خپلې دروازې بندې کړې چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې په افغانستان کې له برتانیا سره مرسته کړې وه. برتانوي چارواکو ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت نه غواړي دې کسانو ته کاذب امید ورکړي او ورته ووایي چې برتانیا به د دوی د ایستلو امکان برابر کړي. د دې چارواکو په وینا د قضاوت به ډیر ګران وي که ووایو چې ټول هغه افغانان چې د برتانیا له غیر حکومتي مؤسسو سره کار کړی و یا د بریټش کانسل په څیر په افغانستان کې د برتانیا په ملکي پروژو کې په کار بوخت و د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي. د برتانوي چارواکو ویلي ډیری هغه خلک تر ګواښ لاندې دي چې له برتانیا سره په امنیتي برخو کې مرسته کړې ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم درز د هغو افغان کډوالو د دوسیو د څیړنې د پڅ جریان خبره هم کړې چې په دې هیواد کې پناه غوښتې ده. د دې وزارت د چارواکو په وینا د دې بهیر د پڅ پرمختګ علت دا دی چې د سیاسي پناه لپاره خورا زیات غوښتنلیکونه رد شوي او حقوقي دعوې ډیر وخت نیسي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې تر دې دمه 15,000 افغانانو ته برتانیا ته د تلو اجازه ورکړل شوې. البته دا له هغو 15,000 کسانو جلا شمېره ده چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هیواد ته بیول شوي دي. د ګارډین د راپور له مخې په عین حال کې یو زیات شمېر افغانانو چې د برتانیا د حکومت په ملاتړ یې د غیر حکومتي ټولنو لپاره کار کاوه ادعا کړې چې د طالبانو د ګواښونو له کبله په پټو ځایونو کې اوسیږي او حتی ځینو یې ادعا کړې چې د کورنۍ غړي یې له برتانیا سره د اړیکو په خاطر اعدام شوي دي. خو د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د هغو افغانانو په اړه چې د افغانستان په ماموریت کې مرسته کړې خو مستقیما د برتانیا د حکومت لخوا نه و استخدام شوي د بهرنیو اړیکو موظفې کمیټې ته ویلي د تخلیه په پروګرام کې نیمګړتیاوې خورا زیاتې وي او له هغې ډلې دا چې خلکو ته پیغامونه ډیر واضح نه و او همداراز د لومړیتوبونو په تشخیص کې نیمګړتیاوې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د افغانستان رسنیو په تیرې و کال کې وژونکې ضربه لیدلې ده. د دې ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې موده کې د لسګونه رسنیو فعالیت درېدلی، د رسنیو زرګونه کارکوونکو دندې پرېښي او په سختو کارونو بوخت دي. ښاغلی مجددي وایي چې د دوی ټولنې د رسنیو د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ته یوه طرحه سپارلې او یوناما هم ورته ویلي چې په دې برخه که به همکاری وکړي. احمد تکل ښاغلی مجددي سره د مرکې په پیل کې د دې طرحې جزئیات پوښتلي دي.
موږ یو ډیټابیس باندې کار وکړ چې د ټولو رسنیز کارکوونکو ټول مشخصات راغلي دي او حتی بانکي اکاونټ دا تر آخري حد رسیدل دي. یونامانه موږ غوښتنه وکړه چې کچېرې دغه زموږ تر حمایت کې دغه ډیټابیس هغوی ته سپارو. دې کار سره موږ کولی شو چې هغه بندې شوې رسنۍ بیرته فعاله کړو او هغه رسنۍ چې د بندېدو په حالت کې دي چې د اقتصادي ستونزو له امله بندېدو حالت کې دي هغوی د بندېدو نه خلاصېږي. هغوی کولی شي چې د نړیوالو بنسټونو نه د هغه ملکونو چې د بیان ازادۍ سره مرسته کوي هغوی سره دغه موضوع شریکه کړي، لکه چې WHO روغتیایي برخې ته مشوره کوي او یونیسف معارف برخې ته مشوره کوي، همداسې ځینې بنسټونه لکه یونیسکو او نورو هغه ملکونو چې دغه برخې کې کار کوي دغه طرح نه مراتل وکړي او رسنیز کارکوونکو ته مستقیم مشوره کوي.
بله، او د یوناما ځواب تاسو ته څه؟
یوناما خو په خپل بودیجه نه لري، مګر هغوی کولی شي چې نړیوال په دې وهڅوي چې دغه طرح نه ملاتړ وکړي او هغوی موږ ته دا وعده ورکړی دی چې دغه ډیټابیس تکمیله کړي او موږ سره شریکه کړي. دغه برخه کې موږ ته نړیوال سره شریکو ترڅو دغه طرح نه ملاتړ وکړي او مرسته وکړي.
مننه ښاغلی مجددي. وروستی پوښتنه دا ده چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په مجموع کې په افغانستان کې د رسنیو په فعالیت کې کوم بدلون راغلی؟
هغه سروې چې موږ په دغه اخري وختونو کې کړی دی موږ ته ښایي چې په افغانستان کې د 1503 څلوېښت رسنیو نه 218 رسنۍ بندې شوې دي، چې دې سره زموږ سکم 2000 رسنیز کارکوونکو نه 2000 رسنیز کارکوونکو خپل کار او دند الله سوار کړی دی او دا یو خاطه دا یو ډیر رسنیز دګر کې یو استونز را مست کړی دی او بل خاطه زموږ دغه رسنیز کارکوونکو یو پات اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی چې حتی د شپې کله چې کورته زه 15 مړي دوده هم خپل کورته وړي نشي.
ټاکل شوی له ایران څخه یو پلاوی د هلمند سیند د سروې لپاره افغانستان ته سفر وکړي. ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له قوله راپور ورکړی چې نوموړي ګواښ کړی که د ایران او هلمند د اوبو مسله په جدیت سره حل نشي د دواړو هیوادونو په اړیکو به یې اغېز منفي وي. له بلې خوا د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې دوی د ایران ترمنځ د حقابې په هوکړه عمل کړی خو وروستۍ وچکالیو د ایران هیواد د حقابې اوبه کمې کړي. جزئیات په دې راپور
د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د ټلیفوني اړیکې له لارې کابل ته د یو پلاوي د ورتګ خبره کړې. ښاغلی عبداللهیان ویلي تلونکی پلاوی به د هلمند سیند سروې او هغه ستونزې چې په دې برخه کې جوړې شوې لري تر څو د ایران د حقابې مسله نوره حل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ایران ته د حقابې په ورکړه کې ځان ژمن بولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همدا شان ګواښ کړی که د هلمند د اوبو مسله ژر او په جدي ډول حل نشي د دواړو هیوادونو په اړیکو به ناوړه اغېزه وکړي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت وین اختر محمد ازادي راډیو ته په کتبي پیغام کې ویلي چې دوی د 1950 کال معاهدې ته ژمن دي. هغه لیکلي چې ایران ته خپله حقابه ورکړل شوې خو په ځینو کلونو کې اوبه وي او یا هم نه وي. پر لپسې وچکالۍ او د اوبو سطحه کمه کړې خو بیا هم افغانستان مقابل لوري ته حقابه ورکړې. خو د اوبو په مسایلو کې یو شمېر پوهان وایي چې ایران ته باید د سروې په برخه کې ډېر خلاص صلاحیت ورنکړل شي او دواړو خواوې د قوانینو ته ژمن پاتې شي. د تیر نظام د اوبو تنظیم ملي ادارې حقوقي سلاحکار نظیم سمون وایي ایران هر کال له هغه څه چې ورته ټاکل شوي زیاتی و باخلی.
ایران باز هم اگه باس حقابه
باز ایران سره ده حقابه مسئله روخانه ده او زیاد باس تارتیا نلری. ایران پا تیر کلونو که لطاکل شوی مقدار زیاتی و باخیستی. ایران غواری هاگه وزیاد چی پا تیر دری سلور لسیزو که حاکم و هم اگه وزیاد حاکم وی. د افغانستان د حکومت رسمي شمیرې ښیي چې ایران په کلنی ډول 2.4 میلیارد متر مکعب اوبه د هلمند له سیند نه اخیستي، حال دا چې دغه چاره باید 840 میلیونه متر مکعب اوبه ووسي.
ایران په داسې حال کې د هلمند له سیند نه د حقابې په برخ کې خپلو لانجو ته زور ورکړی چې وروستیو دوه کلونو کې وچکالۍ د دغه سیند اوبه تر ډیره راکمې کړې. د وروستیو راپورونو له مخې د ایران سیستان او بلوچستان ایالتونه اوس مهال له سختې وچکالۍ سره مخ دي، خو دې غاړه کې افغانستان هم له دغې وچکالۍ په امان کې نه دی پاتې.
اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه او ستاسو پیغامونه لرو، خو تر هغه مخکې یو یا دوه راپوره. د زمري ومه د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ ورځ وه چې ګڼو افغانانو په خواله رسنیو کې په ځانګړي ډول په فیسبوک کې ونمانځله او د تور سور او زرغون بیرغ عکسونه ویډیوګانې خپرې کړې.
د زمری د میاشتې ومه د درې رنګه ملي بیرغ ورځ سکل په داسې حال کې راورسېده چې پر افغانستان طالبان واکمندي او په حکومتي کچه د تور سور او زرغون بیرغ ځای سپین بیرغ نیولی. په تیرو کلونو کې دا ورځ په حکومتي او ولسي کچه په شاندارو مراسمو لمانځل کېده. حکومتي مراسم د کابل د وزیر اکبر خان پر غونډۍ د تر ټولو ستر بیرغ نوی کول، پر واټونو د بیرغونو نصبول او د خلکو له لوري په خپلو موټرو کورونو او دوکانونو د بیرغونو لګول د دې ورځې عمده کړنې وې. خو اوس د وزیر اکبر خان پر غونډۍ د طالبانو حکومت تر ټولو ستر سپین بیرغ لګولی او ولسي خلکو ته هم د تور سور او زرغون بیرغ د ورځې د لمانځنې اجازه نه ورکول کېږي. خو نن ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د ملي بیرغ ګڼ عکسونه خپاره کړي او په دې اړه یې لیکنې کړي. د کابل یو اوسیدونکی عبدالله حیدرزی وایي ملي بیرغ د یو هیواد هویت څرګندوي او د دغه ډول ارزښتونو پالل د هر افغان دنده ده.
د ملي ارزښتونو له ډلې یو هم ملي بیرغ دی. ملي بیرغ زموږ د هویت او زموږ د حیثیت یووالي او خپلواکۍ نښه ده چې زموږ د تاریخي شالید او بیلابیلو حالتونو ترجماني کوي. موږ له خپلو ملي ارزښتونو هیڅ نظام، ګوند او ډلې ته نه تیریږو. سرپرست حکومت نه باید د ملي ارزښتونو سره لوبې وکړي، کنه نو په خپل ټوله دوره کې به د لویدلي بیرغ د راپورته کوونکو سره لاس او ګریوان شي.
هغه له طالبانو وغوښتل چې درې رنګه بیرغ په هیڅ نظام پورې اړه نه لري او دا د ټولو افغانانو نو بیرغ دی، باید د ملي بیرغ په توګه ومنل شي. په تیرو یولس میاشتو کې له هغې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په بیلابیلو وختونو کې په خوست او ننګرهار کې سیمه ییزو طالبانو د یادو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د درې رنګه ملي بیرغ په سر وهلي، ټکولي او شکنجه کړي. د افغانستان ملي بیرغ په تیرو څه باندې سلو کلونو کې وخت نا وخت بدل شوی او بدلونونه پکې راغلي. په دې هیواد کې هر سیاسي او وسلواله ډله چې واکمنه شوې د خپل لیدلوري له مخې د دې هیواد بیرغ بدل یا یې پکې بدلون نه راوستي. وسنۍ ملي بیرغ چې واکمن نظام یعنی طالبان د ملي بیرغ په نوم نه مني، تور سور او زرغون رنګ لري چې اول ځل د شاه امان الله خان په حکومت کې د 1901 لمریز کال لوی جرګې تصویب کړ. لهغه وروسته په کې ډیر بدلون نه راغلل، خو په 1902 لمریز کال کې په لږ بدلون سره بیا هماغه درې رنګه پخوانی رنګونه د افغانستان اساسي قانون د ملي بیرغ په توګه ومنل.
پکتیکاوال او ناروغ لرونکي په مرکز خرنه کې د ولایتي روغتون د خدمتونو د ښکولو او پراخولو غوښتنه کوي. دوی په روغتون کې د ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو له توپیري چلند هم شکایت کوي او وایي غریبو او بې واسطې ناروغانو ته لازمه پاملرنه نه کیږي.
د پکتیکا مرکز خرنې د ولایتي روغتون ناروغ لرونکي وایي د روغتون ته هر ورځ سلګونه ناروغان د درملنې لپاره ورځي، خو دلته ډاکتران او روغتیایي خدمتونه د ناروغانو په پرتله لږ دي. د خرنې اوسیدونکي ملا خانولي ازادۍ راډیو ته وویل د روغتون ډاکتران پر وخت نه ورځي او ناروغان ورته له سهاره تر ناوخته په تمه ناست وي.
موږ راغلي یو لګی زراسي په یوه هغه کې دي، څوک وځي څوک نه وځي، مانا څوک سوي دي څوک سپو خوړلي دي، ولاکه یا ډاکتر هم د دلې تر اوسه پورې دا یو شی د دوا کم بوتم ستاده د اری خواسته ده.
ناروغ لرونکو وای کده خرنې د ولایتي روغتون مسلکی پرسونل او د روغتیایي کارکونکو تشکیل او ناروغانو لپاره دارو درمل ډیر نشي، په دې روغتون کې وړاندې کیدونکو خدمتونه بسنه نه کوي.
نو می شمسلاده د پکتیکا ولایت مرکز ګلوالو کلی اوسیدونکو يم. دا د ولایت سطح یو مرکزی شپخانه ده. خدمتونه 15 بسترې خو نو می دی 15 بسترې ورکړای ده. نو دوی باید د پرسونل اضافه کې صحیح ډاکټران د شپخانه ترول ترڅو د خلکو ضرورتونه پرسه او د خلکو مریضان صحیح ډول
د خرنې ولایتي روغتون ته د نارینه او سربیره لسګونه ښځې او ماشومان هم د درملنې لپاره ورځي. زرلخت چې خپل ناروغ ماشومی روغتون ته وړی، په دې روغتون کې د ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو له توپیري چلنده شکایت کوي.
چې ورسو ډاکتر انسان یې نه ګوري، که ماشومان لرو که نه لرو، بس دوی موږ ته مواد نه رسوي نه یې راکوي. تا ډاکتر ته وایه چې مواد په سمه سره ور طریقه ورسي، یا که تا نه اوسي یا درمنه نه اوسي، نو داسې خو نه کېږي وروره چې موږ ځو راځو ځو راځو، څوک به سړی لري څوک بیا نه لري. دا وخت غریبی ده، وخت مجبوری ده، کیدای چې موږ سره ټول سره مرسته وسی په یوه رقم ټول ته پیوسته راغوږی. دا څه خو نه کېږي چې موږ راشو نه ځای ولرسي ولرسي ولرسي، دا تاسو کار نه ده.
یو بل ناروغ لرونکي جمال بیا د خرنې پروختون کې د امکاناتو د کمښت ستونزه یادوي. وایي
زموږ ولایت ډیر پاته ده، زموږ ولایت چې دا دلته چې وس راغلی د ګیزنې د میډیا ډاکټر نه پیدا کی، دغه ماشومان ټول لګیز راشي زاړي، نو یغه نسته پکه نسته چې ته چالو کی. دومره پاته ولایت لکه د موسی د وس د پندکس دی او ځنکای د پندکس ته جرای نه استولی نه ست جرای جرای وا چیرې تله لای دغه خزه گیزنی ولاره د کنده خزه د هیڅ شی هم نست تو وس پوری.
بلور ته د پکتیکا مرکز خرنې د ولایت روختون چارواکی وای دوی پوریره روختي برخو کې تجربه لرون کې متخصصان لري او ناروغان ته ټول درمل له روختونه ورکوي. د روختون سرطبيب ډاکټر متی الله همدرد وای کچیر د 1520 بستریز روختون امکانات ورکړل شي، نو په خدمتونو کې به لا نور خواله راشي.
زمونږ د روختون چې د ډیر خوانه انده 15 بستریز کې روان ده، خو د دې مراجعین چې دي ورس په ورځ باندې په زیاتې دوه باندې دي. مونږ دلته متخصصین ډاکټر صاحبان لرو، ټول ډاکټر صاحبان خپل وظیفو ته ژمن دي ان شاء الله، او کارونه فلحال ډیر ښه روان دي. فقط ستونزه زمونږ همدا د روختون ارتقا مسله ده. اسلامي امارت څخه مو دا غوښتنه ده، وزارت څخه مو دا غوښتنه ده چې زمونږ دغه ارتقا ته عملی بڼه ورواغوندي او زمونږ دپاره د ارتقا په خاطر باندې سټاف معرفي.
یاد دیوی د پکتیکا مرکز خرنې پشان د څنګلورو ولایتونو خوست او ګردیز ولایتي روغتونونه هم د تشکیل او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي. روغتیایي مسؤلینو همدارنګه ناروغ لرونکو تل رسنیو سره په خبرو کې د تشکیل او امکاناتو د ډیرولو غوښتنې کړې دي.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي؟ مهم ټکی زموږ همکار اجمل ان راوروي.
لا امریکا خبریدونکي ټایم مجلې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو او طالبانو ترمنځ وروستیو تماسونو ته په پام ویلي. یو امریکایي پلاوی په ازبکستان کې د طالبانو لوړپوړو چارواکو سره کتلي، څو افغانستان کې د کړکیچن بشري وضعیت او د افغانستان بانک د شاوخوا 3.5 میلیارد ډالرو کنګل شوې پانګې په ازادېدو وغږېږي. د ټایم په وینا د افغانستان له